السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د اگست میاشتې 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره 19 خبرونه تاندې هلي او نوې خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه لا بوريوال کا کړنه.
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي نوې بدلون به کشمیر له ترهګر اخلاص کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د اروپای ټولنې د بهرنی چارو له مشر سره د کشمیر په مسله خبرې کړې. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو تر خونړیو پیښو وروسته د هیواد پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف نیولی. اوس بشپړ خبرونه. هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمول به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي پرون ولسته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د اګست 15 پریکړې به له نوې ډیلی سره د ترهګرۍ او بلتون پالنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. مودي د کشمیر ولسته د ستونزو د کمیدو ډاډ ورکړ.
میں آج جموں کشمیر کے ان ساتھیوں کو بھروسہ دیتا ہوں.
زنند جموں کشمیر ملگرو تا باور ور کوم چ پورو رو بحالات سمشیو د هغوی پریشانی به هم ختم شي. ملگرو اختر هم را روان دی. نوزمال خو دې تاسو ټول ته مبارک وي.
مودی تور پوری کړی چې پاکستان د کشمیر په خوانی حیثیت د هند پر وړاندې د وسلې په توګه کاراو. نوموړي دا وینا پر داسې محل کړی چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هند سره د سفارتي اړیکو محدودولو اعلان وکړ او په اسلام آباد کې هندي سفیر ته د هیواد پرېښودلو وویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې له مشر فیدریکا موګیرینی سره د هند تر واک لاندې کشمیر پر صورتحال ټلیفوني خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویګا په یو بیان کې ویلي چې قریشی موګیرینی ته وویل چې په کشمیر کې د هند یو اړخیز اقدامات جدي پایلې لرلای شي. بیان د موګیرینی له کوله ویلي چې اروپایي ټولنه د سیمې حالاتو اندېښمنه کړي او دا چې ټولې مسلې باید د خبرو له لارې هوارې شي. هند وایي د کشمیر په اړه اقدامات یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیڅ چاته د دوی په وینا د مداخلې اجازه نه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې له هند سره یې د کشمیر پر سر لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان پرون په کابل کې خبرې غونډې ته وویل د اگست پر 15 د هند تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت بدلېدو پر ضد به اسلام آباد سفارتي هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او ځینو نورو سیاستوالو د اگست پر 15 او 16 د افغانستان سوله د کشمیر د لانجې له هواري سره وتړله. خو په پارلمان کې پښتنو ملتپالو د شهباز شریف دا بیان وغانده او غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د کشمیر مسله له افغانستان سره نه تړي. د بلوچستان وکیلانو هوټ څرګند کړی دی چې د دوی په وینا په ملکی به د قانون بلادستۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. هغوی په کوټه کې د وجلسو وکیلانو د دریم تلین غونډې ته په وینا کې ویلي چې د څلور د خپلو وجلسو همکارانو قرباني به ځای کېدو ته نه پرېږدي. د بلوچستان هایکورټ پخوانی جنرل سیکرټري ایډوکیټ جن نصیب الله ترین مشال رډي ته وویل
موږ د دغه ورځې جوړولو مقصد هم دا وي چې موږ هغه د شهیدانو کم جد جهد چې کم عوام دپاره د اسانه انصاف او د دوی ږغ تر انصاف ته دروازې پر رسولو دپاره کم جد جهد کوي. هر هغه د آئین او د قانون سماروا عمل چې دی د هغه غندنه کوو. موږ غواړو دا چې هر څه د قانون او د آئین مطابق په دې عمل کې وچلیږي.
د 2014 کال د اگست پر 3 په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 450 وکیلانو وژل شوي وو چې زیاتره پښتانه وو. په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ غړی رحمت شاه مسید بیا په ضمانت له زندانه خوشی شوی دی. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په قبایلو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نیول شوی و چې پرون د بنو له زندانه خوشی شو. مسید شاوخوا 500 ورځې په زندان کې تیر کړې وي او وایي چې د غورځنګ یو شمیر غړي او ملاتړي لا هم په زندانونه کې دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتون ژغورنی غورځنګ ځینې غړي د ریاست ضد د پارونو او پر جلسو او غونډو د بندیز سرغړونو په تور کې په زندانونو کې دي او په عدالتونو کې باندې مقدمه روانه دي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي د بیلابیلو چاپو پر مهال اوولس مشکوک ترهګر وژلې دي. د دوی په وینا دا چې چاپی په تیره اونۍ کې په قاهره کې د سوي هغه برید په تړاو ویلې دي چې شل تنه وژلي وو. په هغه برید کې اوه څلوېښت نور کسان ټپي سوي هم وو. دا په څه باندې دوو کلونو کې په قاهره کې تر ټولو خونړی برید بلل سوی وو. د قرغزستان امنیتي ځواکونو د شاوخوا څلور ساعتونو تر خونړیو پیښو وروسته پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف ونیوی. دوه شپېته کلن اتمبایف د اګست پر اتمه د پلازمېنې بشکک په څنډه کې تر نښتو وروسته په خپله له کور راووت او د پولیسو موټر کې سپور شو. پولیسو تر دې یوه شپه وړاندې د هغه د نیولو هڅه کړې وه خو بریالی سوي نه وو. پر هغه د درغلیو او له واکه د ناوړه ګټې په ګډون پنځه تورونه دي. امریکا او پنځو اروپایي هیوادونو پر روس غږ کړی دی چې خپل ځواکونه دي بیرته هغو ځایونو ته ستانه کړي چیرې چې هغوی له جورجیا سره تر نښتو وړاندې میشت وو. دا په داسې حال کې ده چې د روس او جورجیا ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې یوولس کاله پوره سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانس، جرمني، پولینډ او برتانیا سفیرانو دا غوښتنه د اګست پر اتمه په یو شریک بیان کې کړی ده. هغوی د جورجیا د ازادۍ، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ اعلان کړی دی. د خبرونو پای او سنتاس د موسم حال او د کرنسی بیل سره ظاهر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل اووه پنځوس روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل اته پنځوس روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو نوي روپۍ او په یو سل دوه نوي روپۍ. یو یورو په یو سل پنځه اویا روپۍ دېرش پیسې او په یو سل شپږ اویا روپۍ. د سعودي عرب ریال په یو څلوېښت روپۍ څلوېښت پیسې او په یو څلوېښت روپۍ اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه څلوېښت روپۍ پنځوس پیسې او په درې څلوېښت روپۍ. او یو افغاني په یو روپۍ درې نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ پنځه نوي پیسې خرڅول کیږي. او دوه سوه پنځه شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه درې شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي څلېرشتو ګینټو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوېټې کې ورګیزي خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دېرش او کم نه کم وویش، بنو کې یو دېرش او شپږ ویش، ژوب کې نهه دېرش او یویش، او کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم نولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ هندی وزیر اعظم نریندر مودی ویلی په کشمیر کې نوې بدلون به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په نړیوال کچه د هندیو اقداماتو ضد هڅو ته دوام ورکوي.
پاکستان اس موقف کو مسترد کرتا ہے.
په کابل کې د پاکستان سفیر ویلی د کشمیر لانجه د افغانستان له جګړې سره هیڅ تعلق نه لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي رحمت شاه مسید په ضمانت له زندانه خوشې شوی دی. د خیبر تیرا میدان اوسیدونکي وایي حکومت د پرمختیا او بیا رغونې ژمنې نه پوره کوي.
مخکې په کومو حالاتو کې څنګه وو مغه سه حالات موږ له اوسم دي.
مغه زړه طریقه په خرکه چر باندې خپل ضرورتونه پوره کوي.
زو پاره ځانګړي خبرونه تاندهی له هم در خبرو او ورپسې په ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونه کې د سختریزه او نورو ډلو ضد د ټولنیزو شبکو ادارو مدني ټولنې او ریاست ذمہوارو پاړه اوره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هندی وزیر اعظم نریندر مودی ویلی د اګست پر پنځمه د کشمیر آئینی حیثیت بدلیدل به په سیمه کې د ترهګرۍ او بیلتون پالنې مخه ونیسي. نوموړي پرون ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې زر به د هند تر واک لاندې کشمیر کې انتخابات وکړي. پاکستان په کشمیر کې هندي اقدامات غندلي او ویلي دي چې پر ضد به د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوال کچه ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو امنیتي چارو د تګلارې له مشرې فدریکا موګرینی سره د کشمیر پر حالاتو غږېدلې دي. پامیر ساحل رپورټ لري.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلی د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول به په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیسي. نوموړي پرون ماښام ولسته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې به حالات په ورو ورو سم شي او د خلکو ستونزې به ختم شي. دی وایي له دې نوي بدلون سره سم به موږ ټول یو ځای جمو او کشمیر له ترهګرۍ او بلتون پالنې خلاص کړو.
جمو کشمیر کو مکت کرائیں گے.
مودی پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی حیثیت یې د هند پر ضد د وسلې په توګه کاراوه. اسلام آباد د هند تر واک منی لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت د ختمولو غندنه کړې او دا یې د نړیوال قانون سرغړونه بللې. مودی د هند تر واک لاندې کشمیر کې له 1979 زیږیز کال راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو یادونه وکړه او ویل چې په تیرو درو لسیزو کې په سیمه کې شاوخوا 240,000 بې ګناه کسان وژل شوي دي. د اګست پر 15 هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده لغوه کړه. هغې دفعې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالي چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لاره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودي په خپله وینا کې نیټه ونه ښوده، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به په کشمیر کې پاک او رانه انتخابات وکړي. دی وایي موږ غواړو چې په راتلونکي کې د جموں او کشمیر د اسمبلۍ انتخابات وشي، نوی حکومت وي، نوي کسان او ځوانان د اسمبلۍ غړي شي او وزیران شي. زه په پوره خلوص د جموں او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې ژر به په یو پاک او روڼ ماحول کې د خپلو استازو منتخبولو موقع ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د هندي اقداماتو ضد به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
پاکستان اس موقف کو مسترد کرتا ہے.
دی وای پاکستان د هند دریځ ردوی. د کشمیر مسئله یو نړیواله منل شوی لانجه ده چې د ملګرو ملتونو د اجنډي برخه ده. په یوه وخت کې د بهرنیو چارو وزارت له هند سره د ډیپلوماټیک اړیکو محدودولو اعلان وکړ او د سوداګرۍ او اورګاډي خدمات یې وځنډول. د بهرنیو چارو وزارت د اگست پر 8 په یو جلا بیان کې ویلي چې قریشي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې له مشر فدریکا موګیرینی سره په ټلیفوني خبرو کې د کشمیر پر حالاتو غږېدل. بیان وای قریشی موګیرینی ته په کشمیر کې د لسګونو زره هندۍ او سرتیرو ځای پر ځای کولو، د رابطو نظام تړلو او د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو په یادولو، د کشمیر د آئینی حیثیت بدلولو د جدي پایلو په اړه معلومات ورکړل. بیان د موګیرینی له خولې زیاتوي چې اروپایي ټولنه د سیمې حالاتو اندېښمنه کړې او ټینګار یې وکړ چې هند او پاکستان د خبرو له لارې مسالې هواري کړي. نوی دلی وایي د کشمیر په اړه اقدامات یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیڅ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي له هند سره د کشمیر په اړه لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان پرون په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو په غبرګون یې هیواد د ملګرو ملتونو په ګډون یو لړ ډیپلوماټیک اقدامات کوي. نوی دلی وایي د اګست پر 15 د کشمیر په اړه د اساسي قانون د 370 مادې ختمول یې کورنۍ موضوع ده او هیڅ چاته پکې د مداخلې اجازت نه ورکوي. خان محمد سین اورو.
د هند وروستي اقدام چې د خپل ولکې لاندې د کشمیر د ځینو خپلواکیو د لغوه کېدو له امله یې کړی، په کابل کې د پاکستان سفیر قهرولی دی. زاهد نصرالله خان د کشمیر په برخه کې د نوې ډهلي د اګست د 15 نیټې تصمیم غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي او د ملګرو ملتو له سازمانه غواړي چې د هند دغه تصامیم ناسم اعلان کړي. د هند د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد تر ولکې لاندې کشمیر مخکې له دې د خپلواکۍ قوانین لرل، خو دغه هیواد اعلان کړه چې کشمیر د وروسته له دې د هند د قوانینو پیروي وکړي. زاهد نصرالله خان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه جنجالونه د افغانستان له مسئلې سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصرالله خان وویل
As the National Security Committee of Pakistan has said
څرنګه چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې ویلي دا خوشینونکې ده. کله چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د جنگ پر ختمولو تمرکز کوي، هند د سیمې د بې ثباته کولو لاره انتخاب کړې ده.
نصرالله خان وای پاکستان تیار دی چې د ده په خبره د نوی ډهلي تیری ته ځواب ووایي. د وبل نړیواله ټولنه باید په کشمیر کې د ډهلي د هر ډول ناسم عمل مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف په دې وروستیو کې ویلي تر هغې چې د کشمیر مسئله حل نشي د افغانستان هغه به هم حل نشي. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په خاطر دې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر جنجالونه د افغانستان له مسایلو پورې تړلي ګڼلي وو. د نړیوالو اړیکو افغان پوه انتظار خادم وای کوم خبرې چې د ګوندونو استاد یو کړي له احساساتو راپورته شوې دي.
کوم خبرې چې سیاسي احزاب کوي دا اصلا په خپل ذات کې د خپل نقش نفي کول کوي، یعنی کوم څه چې د پاکستان سفیر په افغانستان کې ویلي دي دا منطقي دریځ دی، مشروع دریځ دی.
په کابل کې د پاکستان سفیر وای د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره خپل هڅې جاري ساتلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هندي حکومت له لوري د جمو او کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت خبرولو په موضوع لیکنه کړې چې پکې راغلي واکمن بھارتیه جنتا ګوند په سیمه کې د زور په کارولو نړۍ ته د خپل هیواد نوې او ځواکمنه چهره خودل غواړي. هارون باچا د لیکنې مهمه برخې تاسو ته دروړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په 1980 زیږدیز کال کې د هند له تقسیم راهیسې پاکستان له دې هیواد سره د کشمیر پر سر څلور جنگونه کړي دي. دا ټول وخت دغه سیمه د مخالفو نظریو ترمنځ د نفرتونو او شخړو د یو میدان په توګه پاتې شوی. د پاکستان دا دعوه چې په جنوبي اسیا کې د مسلمانانو لوی کور دی، د جمو او کشمیر مسلمان اکثریتي سیمه ورسره له یو ځای کېدو پرته نیمګړې ده. همدې سیمې بیا د هند د سیکولر ریاست د یو علامت په توګه د هغه هیواد لپاره ارزښت لرلی دی. خو د هند په سیاست کې د هندو ملت پالو له راتګ سره د هغه هیواد د جوړښت په اساسي نظریه کې بدلون راغلی دی. د هند لپاره کشمیر تر ټولو ښه سیمه وه چې نړۍ ته وښیي چې دا هیواد د مخکې پرتله زیات طاقتور او د اکثریت په زور چلیدونکی دی. حال دا چې ملګرو ملتونو د کشمیر لانجمن حیثیت په رسمیت پیژندلې، د دې سیمې مسلمانان له دیرشو کالو راهیسې له هندي ریاسته د ازادۍ خپله وسلواله مبارزه پر مخ وړي. لیکنه وایي واکمن هندو ملت پال ګوند بھارتیه جنتا پارټی دغه هیواد په آئین کې کشمیر ته ورکړې نیمه خود مختاره حیثیت کله هم له زړه نه منلې. لاغې شاوخوا دوه میاشتې وروسته چې د بھارتیه جنتا پارټی نریندرا مودی د پرله پسې دویم ځل لپاره د هند وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه، حکومت یې د اګست پر 15 د یو بېساري اقدام په کولو د جمو او کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. تر دې مخکې حکومت سیمې ته لسګونه زره اضافي سرتیري ولېږل او ټلیفون او انټرنیټ یې وتړل. لیکنه کاږي د هند سپریم کورټ اختیار لري چې پارلمان منظور کړي هر آئینی بدلون چې د اساسي قانون له ډانچې سره په ټکر کې وي لغوه کړي. د لیکنه تر مخه د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په موخه د پارلمان لخوا د آئین د 300 مادې لغوه کول قانوني ستونزه جوړوي. خو لیکنه زیاتوي د هندو ملت پاله بھارتیه جنتا پارټی په نوي هند کې سپریم کورټ ښایي له دغه کاره ډډه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی رحمت شاه مسید پرون په ضمانت له زندان نه خوشې شو. کوټکی ته تر رسیدو وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې په بنو جیل کې د ضمانت اورېدنه وشوه. د په قبایلي سیمو کې د انتخاباتي کمپین پر مهال نیول شوی او شاوخوا 500 ورځې په بند کې و. مسید زیاتوي د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. سیلاب مسود تفصیل لري.
پسولی وزیرستان شد پشتین جغورن غرزنگ و تلای ما شهر رحمت شاه مسعود چه دیزایی انتظامیات چرواکی و دی صوبایی حکومت انتخابی عمل دی کمپین پا دوران شه بندی کرای و تیر ورز دی خوشی که دونا دی ورز دی پا کتکی شه خپل کلی کورتار ورسه دان رحمت شاه چرتا کلا بندی او پا بندی شه یه چمرش پی ورز تیر کری دی دن آوار وی
مو پتا
تفصیل پر دارنگ بیانوی
چکی مولات وائر دا ادا پا دیل خان سنتر جل شدائی و بلال پا عری پور شدائی و سراد و وزیر زبیر و بلی ملگر آئی و چکیم دا ونن ملگری و جل تا زون ورگلا 40 ملگری چکیم دا عریف سرادی آده دیل خان سنتر جل شدی نیش خو لکا دی آئین و دی قانون لون دی حق غوری و آخر چک چی ظلم کوی دی خلاف آور چگوی و که دا ملک دای داره دا خلق میش تا جلی نداروی نو میش کل آخ دی جلی نداری جی
مسعود دا زیاتا کړه چې د خپلو نیولو بندي ملګریو د پاره به دوی آئینی قانوني لارې سموي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په کوټه کې پرون په وکیلانو د برید دریم کلین په مناسبت بیلابیلې غونډې وشوې. د عوامي نشرګون صوبایي مشر اصغر خان اچکزي یوې غونډې ته په وینا کې وویل په صوبه کې پښتانه او بلوچان له کلونو راهیسې د تاوتریخوالي او بریدونو ښکارېږي. وکیلان وایي درې کاله مخکې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسګونه ملګري وبایلل، خو د آئین او قانون سر لوړی مبارزې ته دوام ورکوي. د بلوچستان حکومت وای په حمله کې د وژل شو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. ایوب ترین رپورټ لري.
وګونه ته په خپل وینا کې د شهید باز محمد کاکړ اډوکیټ مشر رور ډاکټر لال کاکړ اول چې داتم اگست د پیښو وروسته په صبح کې د وکالت وخواته د خلکو پاملرنه نور زیاته سوې ده.
اتم اگست خو موږ قوم وطن کم څه کم څه نیم څلوېش کال وشاته بوتلو. کده چا دا خیال دی په دې باندې څوک ویرږي یا په دې باندې څوک وشاته ولاړ سي یا چپ سي، دغه ډېر غلط فهمي ده. د دې مثال زه درکوم. باز محمد کاکر زموږ په کور کې یو وکیل ولې وس مال کور دوه وکیلان نور دي، یو می زوی دی برټیش لا کې دوه نور ورونه دي. دا رنګ د هر شهید په کور سم را بيتسته کې په بل ځای کې زوی سبا کولی هغه وکالت را واړه ولې.
د غړول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه زیاته کړه چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه پښتون قوم بشمیره شهیدان ورکړي دي، خو ماته نه د منلې. د نوموړي په وینا کې پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل شوی وي، هر ورځ به پر دې خاوره د بے ګناه خلکو وینه نه تویدلای.
د دهشتګردۍ خلاف داسې موثره داسې د قوت ډکه کار ما در اوسه پرستانه ولیدی. ته د نواب بوکټي ته شاپسي تر غارو پورې ورسېدې. تا ویل چې د دنیا په یو غاره کې ولا کزانه سره بچاو کې چې نواب بوکټي دې د سنگسیلا په غرو کې وژلې سول. نو دا چې ښکارا ګرځي زما اوстаў مخته د دې سره ولې سم کیږي.
ته دې څخه لمخه د بلوچستان هاي کورټ په ودانه کې په جوړ سوی و دستور کې هم د اتم اگست و شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې سول. د بلوچستان هاي کورټ بار پخوانی جنرال سیکرټری نصیب الله ترین اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې دوی په ملکی د آئین بالادستی غواړي.
په دغه حالاتو کې موږ د دغه ورځې جوړولو مقصد هم دا وي چې موږ هغه د شهیدانو کم جدوجهد چې کم عوام د پاره د اسانه انصاف او د دې ژختر انصاف ته دروازې پر رسولو د پاره کم جدوجهد کاوي. هر هغه د آئین او د قانون سماروا عمل چې دی دغه غندنه کوو. موږ غواړو دا چې هر څه د قانون او د آئین مطابق په دې عمل کې وچلیږي.
بلې خواته د بلوچستان حکومت هم د اتم اګست پیښه د صوبې لپاره لوی زیان ګڼلی دی. په دې ترڅ کې د حکومت د ویاند لیاقت شوانی وینا وه چې اوسنی حکومت تر ډېره ځایه پورې د اغېزمنو کورنۍ سره کړې ژمنې پوره کړې دي. ډېری ځوانان دا وخت هم د حکومت په مالی مرسته په ښه تعلیمي ادارو کې د قانون لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر د تیرا میدان د کمی مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پرمختیا او بیارغونې په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. د پرون په پېښور کې له چارواکو سره تر جرګې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې سیمه یې له روغتیایي او تعلیمي اسانتیا او بې برخې ده او تر اوسه پکې سړکونه نه دي رغول شوي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالو په کمی اسمبلی کې د سیمې استازي وایي حکومت د سیمې په اړه پلانونه جوړ کړي چې زر یې عملي کوي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان یوه جرګه پیښور ته راغلې. د دغې جرګې غړي وایي د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود د دوی د بیا بحالۍ عمل د ځنډ سره مخامخ دی او حکومت له پامه غورځولی دی. د تیرا میدان د برو کمبرخیلو د جرګې یو غړی حجي ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
مخکې په کومو حالاتو کې څنګه وو مغسې حالات موږ له اوس هم دي. موږ له د سکولونو د هسپتالونو نو وسرا داسې د زوناورو د هسپتالونو وټرنري د دغو ټولو شیانو موږ له ضرورت دی. همدغه شونتې د اوبو د صفا اوبو د څښلو کورونه چې کوم هغه ویرون شوي وو هغه ټول مکمل ختم شوي وو او نه دي خلکو جوړ کړي ویرون پرته دي. همدغسې د سروې مسله چې کوم رو لکه تر اوسه پیرې دي موږ د سروې کمپلیټ نه شوه.
د تیرا میدان ملک ظاهر شاه پردی وایي تیرو جګړو او بې کورۍ ډېر ځپلي او اوس اوږده موده وشوه چې خپلو سیمو ته ورستانه شوي خو لا هم د بنیادي سہولتونو نه محروم دي.
موږ داسې الوکاشته چې لکه مطلب مڼېش و تمبو خجلی شو یا وسره وسره جوړی ګاملا تا جوش و دا اوس کا فکر دی جوړ چې کومه الوکارو د کمبرخیل الوکارو بلکې د خیبر الوکارو د دغه تعلق ملک ول د خیبر نه کټ راځي چې لا چې پاوه کې روډ نشته یا روډ طریقې نشته. اوس کوم تکلیفونه په دوري ماغه زړه طریقه په خرکه چربوندې خپل ضرورتونه پوره کوي. د موږ په الوکا کې لیا سرکوري سکول کولاو نشتا چې هغه مونږ بچول اپ کې سبق او خلای شي یا تلیمونه او کې د مونږ به کم سے کم صرف دے کامبارم 15000 پیری ویډ کی وی چې هغه پراویټ سکولونو کې سبق وی او هغه باوجود داسې ماشومان شته چې هغه د پراویټ سکول هغه خرچه نشي پوره کولای.
عبدالمالک پردی وای د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ډېر کورنۍ او تمرګ ژوبل رسېدلې خو تر اوسه چا معاوضه نه ده ورکړې.
نره مړیو ته هغه میلو شویلو نه زخمیانو لته میلو شویلو هغه چې کوم کورنۍ دی غریبون وس هغه د مالی مرستو چې کوم دی کنه عام غریبونو بسترګه پلار دی چې مونږ به کله مونږ به د خلکو نه یاد وک مونږ نه چې کوم غری ابي مونږ له ملويږي مالی حالات یې ډیر په هغه د غوډه بچو د تعلیم مسالارو نو هر خبره هر تکلیف غولم وسم هغه در پېښ دی.
خیبر نه د کمی سملې غړی اقبال پردی وای دوی د باډي او تیرا دواړو تحصیلونو د خلکو د بیا بحالې لپاره صوبې منظور کړی دی.
ادو خلکو د اوبو مسالو حل د پوره 450 کروڑ روپے مختص کړی دی چې پاغه کې به موږ سولر پاغه کې بور پاغه کې پایپ لائن و دا د وړې سب ډیویژن د تیرو و د دغو هغه لوکو چې په کوم ځای کې وبنوي و دا صرف واټر سپلای سکیم اینڈ سولر لا موږ یې خېری وسره وسره ادو خلکو د صحت کارت سره موږ د هسپتالونو میلون کړی په در جماعت په بوخ کې وسره وسره موږ د دغو د ایجوکیشن مسالو د حل د پوره نوی استادان دے برتو دے نوکاروم انشاءاللہ اہتمام شوئے دے ویسرا ویسرا دے سکولونو جوڑے دوم اہتمام شوئے دے ومک بے دوگو چی کم سروے دو دے کورونو آغا کے تقریباً تقریباً 25 یا 30% سروے شوئے دو تا 70% انشاءاللہ ولزم کوشش کرو چی دام فوری وشی و چا کم خلکو سروے شوئے دو چی اولا فوری چی کنا ملوشی و آغا خپل ضرورتون و خپل کلی پی جوڑ کی.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چی تیرا میدان سیمه کې امن حل شوی او وسلوالو نه پاک کړل شوی دا بے کور شوی خلک ورته ورستانه شوی او هلته به په پرمختیایي کارونو کې لږ وخت لګي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د کورمې د علي شیرزه اوسیدونکي وای حکومت د سیمې په سرکاري هسپتال کې عمله پوره کړي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په هسپتال کې یوازې یو روغتیایي کارکوونکی دی او پکې هیڅ ډاکټر نشته. دوی هم دا راز وای چې انتظامیه د مور او ماشوم د صحت لپاره هلته ښځه ډاکټر او ګماري. چارواکي وای د ستونزې هواري هڅې یې پیل کړې دي. طارق اورکزی معلومات لري.
په کورما کې د علي شیرزه اوسیدونکي د صحت په لړ کې ستونزې لري او غوښتنه کوي چې حکومت دې هغلته د لنګرو په سرکاري هسپتال کې بنیادي ضرورتونه پوره کړي. ځایي اوسیدونکي عصمت الله وای په یاد هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره ماهر ډاکټر شته او نه هغلته بل داسې سہولت ورکولای شي.
د لنګرو به چې لپاره یو ټیکنیشن او یو ال ایچ وی مدره کړي و خو هم د کله میاشتې کې راشي او کله نه راشي دوی مو ډېر زیات دا مطالبه کوو چې دا 24 د دوی ډیوټي.
د شمخي محمود خان وایي هغلته د یوې غټې آبادۍ لپاره د لنګرو همدغه یو هسپتال دی خو په هغه کې هم دومره سهولت نشته چې د معمولي ناروغۍ علاج وشي. محمود خان زیاتوي په سرکاري هسپتال کې د پیدایش پر وخت مور او ماشوم ته بنیادي سهولتونه ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې دي خو دوی له دغه هم محروم دي.
څنګه سره ته یو ډیلیوري کیس رسو نوغه کې مو سره ډیره غاټي حدیثی کې دی شي وړې حدیثی مو سره شوی دی پدې کې ځکه چې سپټال مونه په 24 کیلومتر ریا دی د ساري سپټال او دا سپټال مونه نږدې دی ټوله لشيزي او مان سنټر ځای دی او د کی مو سره بدقسمتي د واج نه وای لچوي نشته دی او مو حکومت نه د غوړو سمو ته زر تر زر وای لچوي راکړی شي ځکه چې مو ټول قوم ته سن زره ټول علاقې ته سن زره.
بلخوا د سیمې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې عملی کارکردګي او د صحت ستونزې دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي خو ځینې معاملې داسې دي چې د حل کېدو یې وسنه لري. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي د ټولې کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمې دي خو دغه مسله به تر نوي برته پس حل کېږي چې ولا کوشش روان دی.
یو فیسلټی د زم داغه سټاپ داغه میډیسن داغه انفراستراکچر داغه چې کم فرنیچر دی یا نور ریکوایرمنټس دي نو هغه باندې مونږ لګیا وکوې. دین علاوه اوس چې کم زموږ سره د سټاپ کمې دی نو حکومت به نو چت کړې دی او ډیر زر به چې کم خالی پوسټونه دي پاغه باندې مونږ د برتو نظام شروع کړو ان شاء الله په یو شفاف طریقه سره به چې کم د حکومت پالیسی دا ان شاء الله هغه پوسټونه به مونږ ډکو.
په کورما کې تر اتیاو پورې ورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې هغلته زیاتره داسې دي چې ځایي خلک د ډاکټرانو کمې غیر حاضری او لنورو مسلو او ستونزو سر ټکوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه به لګول آیا زواورو.
هندی وزیر اعظم نریندر مودی ویلی دا کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمول بعد ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي پرون ولس ته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د اګست 15مې پریکړه به له نوي ډیلي سره د ترهګرۍ او بلتون پالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. مودی د کشمیر ولس ته د ستونزو د کمېدو ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې له مشر سره د هند تر واک لاندې کشمیر پر صورتحال ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي چې دواړو چې قریشی هغه ته ویلي دي چې دوی په کشمیر کې د هند یو اړخیز اقدامات په اړه اندېښمن دي او دا به جدي پایلې ولري. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې له هند سره یې د کشمیر پر سر لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل د اګست پر 15مه د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت بدلېدو پر ضد به اسلام آباد سفارتي هڅو ته دوام ورکوي. د بلوچستان وکیلانو هوډ څرګند کړی چې د دوی په وینا په ملک کې به د قانون بالادستۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. هغوی په کوټه کې د ولډر شو وکیلانو د درین تلین غونډې ته په وینا کې ویل چې د خپلو ولډر شو همکارانو قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي. او د کرغستان امنیتي ځواکونو د شاوخوا څلورویشتو اګینټو تر خونړیو پیښو وروسته پخواني ولسمشر الماس بیگ گرفتار کړو. دوه شپېته کلن الماس بیگ د اګست پر اتمه د پلازمینې بشیک په سنډو کې تر نښتو وروسته په خپل کور راووت او پولیسو ته ځان وسپارلو.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هلې. نن په پروګرام کې په قبالي سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې سره د هغوی په کار خبرې کوو. دا چې اوس دغه سیمې د پښتونخوا صوبې برخه شوې او دغلته صوبایي انتخابات ترسره شول، نو آیا له دې سره به د ښځو پر ستونزو او ژوند کوم اثرات وي؟ د پروګرام کوربنه فرخند اسد راځي چې واورو. د دې نه پس بل لونیز پروګرام ټولنیز شبکی او سختریسی هم لرو. را سروسه
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي دي، د یوې غیر سرکاري ادارې قبایلي خور په کار خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په قبایلي سیمو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوي دي، د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې قبایلي خور جوړونکي او د پېښور پوهنتون استاد نوري نصیر وایي چې دغه ادارې د جوړولو مقصد یې قبایلي ښځو ته د ملک د نورو برخو غوندې آئینی او قانوني حقونه ورکول دي. د دغو سیمو په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو وروسته د خپل کار په اړه نوري نصیر وایي:
زمون کار خلاص نه دی شوی، لکه زما خیال دی زمون کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس مونږ د ریاست سره انټیګریټ یو، لکه مونږ د ریاست حصه یو، د خیبر پختونخوا حصه یو. نو خیبر پختونخوا کې چې کومه خوځه ته څه رایټس دي، لکه هغې ته عدالتونه دي، د اسمبلی کورټس دي، هغې ته پروټیکشن لاز دي. بیا تاسو که تیار شي ته داسې بلونه پاس شوي دي چې سورا او چې دی آنر کلینګ، د غیرت په مرګ، دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زمونږ رواجونه د خیبر پختونخوا نه بدل خو نه. خیبر پختونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سورا به مور کوله او جنې به غیرت په مرګ مړه کوله. خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل، پولیس راغلو، نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی. د قانونونو کې هم بدلون راغلل. بیا د زمونږ پروینشل اسمبلی کې تاسو یاد چې عوامي نیشنل پارټي حکومت ٹائم کی بل پاس کرو اور قانون جوڑ کو سوری کی بتا سو جی نہ ورک اوے نہ مخالے دا تول قانون نہ بدیا زمون دی کنا زمین دا پارا بم او آغا قانون نہ بدیا او زمون زیاد کار شروع شو زمین دے خپل خوی اول خمون پدی پویولے کہ بھئی تاسو اسلامی حقوق شتا تاسو رواج پم دلان دے کپ امرے نو آغا تاسو چ کتن کی کی بغیرت بنے نو دا غیر اسلامی دے من بمخ دا خبر کولے چ تاسو نہ سو جائیداد اخلی تاسو ل جائیداد کی حصہ نہ درکے دا ہم غیر اسلامی دے زکہ چ پ قران کے حدیث کے زے پزے دے لورو دے خور دے جسی خبر کی بیا من دا می چ دا کم ولور دے دا ہم غیر اسلامی دے
د قبائلی خور مشرات او رغزو سیمه سره تعلق لرون کې نوشین جمال وای دوی کوشش کوي چې په سیمه کې د ټولو خزو د خیر خګري لپاره کار وکړي
کما قبائل خبره وکم دغه خطو د پرافین حل مو قبائلی خور تنظیمم دی او زه دغه مشرفالی کومه اون خبرم دی لپاره بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور بیا خې دي چې ما هغه خويندې حکومت پښتني دی او غد نور مذاهب نه تعلق ساتي نو غو د پر موبایل فورم یې خې دي اقلیتی خور د سي هغه خې دي چې کومي خپل ټریډیشنل کارونه کوي خپل دغه ادب سره تعلق ساتي خپل کوم مو ویسی زامن دی ہو تو پرم اولسی خور فارم ہم یہ دے دی سرا سرا مو دا سوچ دے تو مو انتہائی گراس روٹ لیول نہ کارو کو یعنی زخ پلا غوارم سے پہلے آغا خزی امپاور کما تو کما کور کی دن نہ ناستا دے غنا بعد بغیت دا حیثیت ملاوی کی تو غابر یو فیصلہ سازی اسی کی عمل واخلی نو آغا دے پرمو بیر مختلف مختلف پروجیکٹوں ہم کو اور باہر دی عوام عمرستہ کئی
نوری نصیر وای دوی اوس قبایلی سیمو ته د خیبر پختونخوا ته نوروز لو غونډې د حکومتي او سرکاري دارو ته غزولو غوښتنه کوي
اوس موږ څه کوو چې موږ زمونږ یو نوی زبا پیغام چې زمونږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد راغداري چې موږ خپل خویندې مند ته بداوی لغواړو چې اوس موږ د خیبر پختونخوا حصہ یو دا خیبر پختونخوا کې خزی تاسو ژوند کوي دا د حقوق دي او د حقوق د پاره به موږ هم کوشش کوو موږ بغواړو چې عدالتونه راشي موږ بغواړو چې پولیس راشي موږ بغواړو چې کرایسس سنټر راشي اوس موږ چې دی هغه سو موږ مخکې موږ د یو ډومېسټک وایلنس کیس ډیل کړو اور هغه خزه واپس فون نه کوي او ماته وایي چې زه څوک ما زه راغلی خو يم زما ژوند خو بچی و دي خو زما ژوندۍ ډیره خراب ده زما رور ساتي نه مې څخر کور ساتي زه چرته لاړه شم خو چونکې زموږ سره هلته سکرایس سنټر یې نشته یا موږ سره داسې مکانیزم نشته نو موږ دام نشو کولی چې موږ خیبر پختونخوا ته راوغواړو موږ دام نشو کولی چې هلته لاړ شو او څه کرایسس سنټر جوړ کړو ځکه سره ریسورسز نشته نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرجز نه پس دا حکومت په دې ښځو طرف ته هم غور کوي او پام به کوي او داسې دا قانونونه چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي هغه به په لیٹر آف اسپیرٹ سره دلته په دې ټرایبل ډسټرکټ کې هم لاګو کوي او د ښځو لپاره به پروټیکشن هم ورکوي
نوری نصیر دا هم وایي په سیمه کې د روانو نورو تحریکونو او غوښتنو په نسبت دوی کار زیات ګران دی ځکه چې دوی نه یوازې د ریاست نه خپل حقونه غواړي بلکې د هغو روایاتو خلاف هم جنګیږي چې له وجې د ښځو ژوند له کړاوونو سره مخ دی
زما خیال زموږ جنګ لږ بدل دی چې کومه دا و ریپرزنټیټیو دی ډیفرنٹ ایجنسیانو نه دا د کور خزی دی د دې ایکسپوژر ډیر کم دی او د دې چې دی او موږ اوس هغه په خپل رایټ باندې پویو د خو خپل رایټ باندې موږ پویو نو ما خان دې چې زمونږ لګ لاین اف اکشن چې دی هغه بدل دی موږ نت ورک دی چې دا سي هغه رول دا سي مده هغه رول زیات تر د خو پر رایټ باندې دی اول چې کوم قانونونه د خو د پاره دی کوم پروټیکشن دی زمونږ سره چرته زمونږ आवाज نه نه دی راوچت کړی نو زمونږ چې کوم قبایلی خور نت ورک دی هغه د خزو لپاره خوښتنې کې زیات زیات انټرسټ لري چې کله ته ریاست سره م جنګ کې او کلچر سره م جنګ کې نو دا دواړه څیزونه ډېر ګران کار دی زموږ هم ریاست نه خوښتنه کوو خپل رایټس لپاره او هم کلچر سره جنګ کوو نو ما خیال دے چې زمونږ جنگ چې دی هغه ډېر سیریس دی، ډېر امپورټنټ دی، ځکه چې کله د ښځو ته رایټس ملو شي، هغې خپلو حقوقو باندې ورسېږي او حقوق ورته ملو شي، نو هغوی به هغه شانتې جنریشن هم دوی چې کله ښځو سره رایټس نه وي، که ته ډېر کانسټیټیوشنل رایټس غوښتنه وکړې، د هغې پریکټیکل شیپ چرې هم نه راځي. مونږ ګورو زموږ ښځه بیا هم که 1973 کانسټیټیوشن ټول فنډامنټل رایټس دی مونږ ته ایکسټینډ شي، خو چې کله ته په کور کې خپله ښځه وهي او په هغې را باندې کې او زمونږ خویندې د ډومیسټک وایلنس له لاسه خودکشیانې کوي، نو ما خیال دی چې تا بیا هم هغه اچیو نه کړه. دلته زه وایم چې زمونږ جنګ چې دی، زمونږ د قبایلي خور جنګ چې دی، یا زمونږ چې کوم سټرګل دی، هغه بالکل بدل دی د دې ټولو سټرګل نه.
د قبایلی خور د مومندو ضلع کارکوونکي سکینه بیبی وایي دوی په سیمه کې د عامو ښځو سره د هغوی پر مسلو او حل لارو خبرې کوي.
قبایلی خور دغه تنظیم چې موږ کله جوړ کړو، نو د دې لپاره موږ دا مقصد چې موږ به قبایلو ته څومره فایده ورکړو یا به موږ ته اویرنس ورکړو، نو موږ د قبایلی خور په اویرنس دغه باندې کار شروع کړو. مختلف
سکینه بی بی وای د قبایلی میرمنو مسلې هم هغه شان دي څنګه چې د ویبلې پښتنې خصتي
مسلې د ټول یو شان دي. مسلې دي ټول دا ریواج دي، ټول دا رسم رسمونه دي، مختلف نزل معمول فرق به پسی خو ټول د ټول خو مسلې او دغه یو تکلیفات دي کوم دي هغه یو مونږ یو د فیمیل وا چې هغه په هسپیټل کې پرته وا مونږ ورل واغې سره ملاو شو هغه یې برابر مور پلار خبر کبھی خوش ہوں او بس مونږ خپل همت او خپل نادغه خپل واغیل دلار هغه د فرمې وان فرمواله وان مونږ پتا دغه غوړ مونږ وایي چې د دې د سمند راځنه چې دا نرمي چې هغه ته خپل حقوق په څه کې سره ملایي شي او ان شاء الله تعالی دومره دې دومره خبر دومره تقریبا دې خبر مونږ او یې پرې دی خو نور هم به وایي.
د خور ادارې یو بل مشر مونا اورنگزیب وای اوس چې د قبایلی ضلعو انتخابات وشول، نو دوی تمه لري چې منتخب غړي به مسلې اسمبلی ته وړاندې کوي او د ښځو پر مسلو به هم خبرې پیل شي.
کم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې، نو هغه کې چې کم قانونونه دي کاغه کې د ښځو رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي، هغه به په مونږ باندې اپلای کېدل شروع شي. هغه باندې اټ لیست مونږ به هغه باندې خبره حکومت شو کنه چې بيد د ښځو تعلیم ضروری دي، د پاره سکولونه ضروری دي، دا جنکې چې ډراپ اوټ کیږي دا دومره لو لټریسي ریټ چې کم دی لکه زمونږ په چوس دې ټایم لټریسي ریټ ته هغه سلور کو 15% ده، نو دا خو تعلیم خدا خو نه شو کنه او نو دی باندې به خبره او بحث شروع شي. نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی، کاغه د رواج قانون دی، کاغه د جرګي قانون دی، دا بس ختم کړی. د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې، الته چې د جنگ د لاسه الته الته الریډي ډیر زیات تبایی شوی دا التا چی دی آغا سیستم مسکار نکی لگیا دی نو دا اطولنا زوری خبر دا دا چی اول دا پاکستان چی کم قانون دی لکا مونگ تا ہوئی چی مونگ دا پاکستان ہی سیو کنا نو چی مونگ دا پاکستان ہی سیو نو اول دی پا مونگ بانی قانونونا لاغو کی چی قانونونا لاغو شی نو دی سر با بیا دا نور ڈیبیٹس برو جت شی چی بای دی خزو دا لیٹریسی ریٹ دا چی تعلیمی شرادا دا ولی دم رکم دا اور آو ولی نا امپروومنٹس خبر آزی
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وخت دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام ټولنیز شبکې او سخت دریزی. د ټولنیز شبکې او سخت دریزی په نننۍ خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټویټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جعلي پاڼو ضد اقدامات کوي، خو له دې سره سره خلکو ته هم د خپلو معلوماتو د ساتنې واک ورکوي. په خبرونه کې د ټولنیزو شبکو د کارولو په وخت له احتیاطونو نه هم خبرېږي. خبرونه پامیر ساحل جوړه کړې.
ټولنیز شبکې خپله د سختدریځو او جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي؟ پر ټولنیزو رسنیو له سختدریځ او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي؟ له جعلي او درواغو خبرونو او د سختدریځ ډلو پروپاګندې څخه د ژغورلو طریقې څه دي؟ په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختدریځ ډلو له اثره د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړي دي؟ دا نور پښتنې د ټولنیز شبکې او سختدریځ په نننۍ خبرونه کې چیرو له مشال رادیو سره اوسې.
ټولنیز شبکې او سختدریځ
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریځي په تیر خبرونه کې مواوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. وهان وايي د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نخ کار کوي.
دا سوې تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې فکر کوي.
وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې تر هغه خلکو نه رسی چې ټولنیزو شبکو او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري.
دا کسان چې د فیسبوک ته لاسرسی لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز چرکلونه لري، حلقې لري. هر ایډیاګان چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند
د شنون کوپان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي، خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوری او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای یوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي.
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري، اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي، دا سړی موبایل شي؟ په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم. موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو.
په تیر خبرونه کې تاسو خبر شو چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو له لارې د سختدریځو ډلو لیکو ته ورجذب شوي وي، خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سختدریځ او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي.
د مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاسه ورکوي، دوی بې دفاع کیږي، دوی چې بې دفاع شو هلته کړی دوی ته په مورچل کې ناستې دي او دوی په دام کې اچوي.
پوهان ګڼي چې په افغانستان کې د سختدریځ او جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سمې او محفوظې لارې چارې وښول شي، چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہواري هم ده. د ټولنیز شبکې په تیرو دولسو خبرونه کې موږ د سختدریځۍ په اړه د علمي باس ترڅنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سختدریځه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره باس د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمہواریو وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سختدریځه ډلو او جنایي ډلو پارونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړن لارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2018 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګندې، سختریزه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر نن روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتلو په موخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلونونه نکړي. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړۍ او درو میاشتو کې 2.2 اربع جعلي پاڼې لري کړې دي. فیسبوک د 2018 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربع جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لري کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لري کوي چې د پروپاګندې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپای ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لري کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لري کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سختدریزه او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لري کړي دي. ټویټر هم دې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو ترڅنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سختدریزو او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابستی، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختدریځي افکار لبې خوځي.
موږ باید په ټولنه کې ټولو قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومي او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته ووایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سختدریزه ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
دغه ادارې نشته دی چې دلته دغه معلوم کی چې اصلي اکاونټ او جعلي اکاونټ، هغه اکاونټ چې مالک یې معلوم نه دی او فعالیت کوي، هغه مخه څنګه ونیسو؟ هغه څوک چې په چا تور لګي د هغه په مقابل کې برخورد څنګه وي؟ د سایبري جرمونو قانون په افغانستان کې جوړ دی، لیکن په تړه باندې سرنوالان څومره معلومات لري، قاضیان څومره معلومات لري، ولس پې څومره پوهېږي؟ دغه ټول هغه بحثونه دي چې دغه ریګولیټری باډي یا هغه مقرراتو چې هغه کولی شي په دې برخه کې فعالیت وکړي هغه نشته دی. سار نه مراد یوازې دا نه دی چې څنګه کنټرول وشي، بلکې دا چې ریګولیشن یا هغه مقررې منځ ته راشي د هغې په رڼا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزه ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی، یا زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دې ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا د لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سختدریځۍ ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سختدریځ ډلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپله پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارډ شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وایي هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلي او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدا دې چې مونږ ته دا پته پکار دی چې هر څوک هر څه چولی شي او دروغ به مچي، نو مونږ داسې نه کوو چې سم چې مونږ په انټرنیټ باندې وایو مونږ یې باندې یقین وکړو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکار، بلکې داسې مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا ده. نو بیا چې دې ګوګل مونږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبره هم کړې ده که صرف چې دې باندې نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا بارے کې یا کم تنظیم بارے کې یا سیاسی پارٹی بارے کې خبره کیږي، موږ دا غي پانیم چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړې ده یا نه، موږ یې نه تپوسم کولی شو. مار دین علاوه به موږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانیم موږ وګورو، لکه صحافیان ناس دي کم چې کارم دادې چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور دین علاوه به موږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې موږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دی.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارو کو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سخدری زړلو او زورونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبرې کړي او اکاونټونه رپورت کړي. اسامه خلجی وایي کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولی شي.
دا ده چې موږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري که داسې پاڼې شته نو وګورو موږ چې ولې چې د دې ادارې لګولې دي، بیا حکومت موږ رپورټ وکړو، بیا موږ د فیسبوک او ټویټر ته هم دا غي رپورټ وکړو چې دا دې قسم ته پاڼې چلی لګیا دي او دې باندې کې سچل کول پکار.
اوریدونکو دا وه د ټولنیزې شبکې او سخدریځې خپرونې د لړۍ اخرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوئ چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندي توب لارې لري، خلکو ته زیات واک ورکړی او خپله هم د سخت دریځ او جنایي ډلو او جالی پاڼو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پاڼې او اکاونټونه یې تړلي. کوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي، بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نه کړي. د ټولنیزو شبکې او سخت دریځي ټولې خبرونې تاسو د مشال رادیو پر و پاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.